وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي او په کې دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې اوریدلی شئ. په ولسي جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه راپور سربیره د جرګې د رئیس ټاکلو پر سر د راپورته شویو اختلافاتو او قانوني موانعو په پر موضوع مو د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده. خو لومړی به د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورو. اسدالله لودین د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسی جرګې غړي نن د یو داسې کمیسیون په جوړولو بحث کوي چې د دوی د مشر د ټاکلو لپاره شته بنبسته د پای ټکی کیږدي. امریکایي مقامات وایي واشنگتن له افغانستان سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې شپږ میلیارده ډالر مرسته ځنډولې ده. او ټاکل شوې ده د کډوالو چارو وزارت نن په کابل کې زرو بېوزلو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشي. د خبرونو تفصیل. د ولسی جرګې غړي نن د یو داسې کمیسیون په جوړولو بحث کوي چې د دوی د مشر د ټاکلو لپاره شته بنبسته د پای ټکی کیږدي. د جرګې غړو دا بحثونه پرون وروسته له هغې پیل کړل چې د شنبې په ورځ د رئیس د ټاکلو لپاره څلورم ځل انتخابات هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. د ولسی جرګې لنډمهاله مشر محمد سرور عثماني د نن ورځې لپاره د خپلې اجنډا د اعلانولو په مهال خوشبیني څرګنده کړه چې د اکثره وکیلانو بحثونه د کمیسیون په جوړولو متمرکز وو.
اکثریت برادرانی که صحبت کرد در محور از این میچرخه یک کمیسیونی به انتخاب شما
دیوی اکثر رونو چه خبر اوکلی در طول پده محور سرخی دلی چه ستاسو په انتخاب سره هم دلتا یو کمیسیون جوړ شه او هم دلتا پریکلی اوکلی
د ولسی جرگی غلو دا بسونه په داس حال که پیل کری چه لجرگی بهر سارون که هم پده باور دی چه دا کورانوی دند پکرن لاره که لبدلون پراتا دستونزه نه هواریگی. په داسې حال کې چې افغان حکومت د خصوصي امنیتي کمپنیو فعالیت منع اعلان کړی. امریکایي مقامات وایي واشنگتن له افغانستان سره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې شپږ میلیارده ډالر مرسته ځنډولې ده. د یو ایس ای آی ډي یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی وویل د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د افغان حکومت پریکړه د اندېښنې وړ ځکه ده چې د دغه چارواکي په وینا د افغانستان حکومت دغه فرصت هسې خوشي له لاسه ورکوي. امریکا شپږ میلیارده ډالر مرسته په تېر نومبر میاشت کې په افغانستان کې د کرنې انرژي او زیربناو د رغولو لپاره تصویب کړی و. او ټاکل شوی ده د کډوالو چارو وزارت نن په کابل کې زرو بېوزله کورنۍ باندې خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشي. د کډوالو چارو وزارت څخه په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې دغه مرستې د سعودي عربستان لخوا شوی او د کابل ښار د افشارو په سیمه کې هغو کډوالو ته ځانګړي شوی چې د هیواد له جنوب څخه راکډه شوی دي. د افشارو په سیمه کې ډیری بېوزله کورنۍ په ستونزمن حالت کې ژوند کوي چې ډیر یې له کندهار او هلمند ولایتونو څخه د جګړې په نتیجه کې بې ځایه شوي دي. وروستیو واورو او د هوا سړوالي دغه کورنۍ لا له ستونزو سره مخ کړي او د مرستو په تمه دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر پنځه څلوېښت افغانۍ پنځه دېرش پوله، یو اروپایي یورو یو شپېته افغانۍ څلوېښت پوله، یو پاوند دوه اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومنه څلوېښت افغانۍ نوي پوله او زر پاکستانی کلدار پنځه سوه درې پنځوس افغانۍ. دا کورنۍ خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه له څرځن وروسته زکیه غیاسي وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمې خبرې به سر له دې په دغه هیواد کې د یو امریکایي د نیول کېدو د موضوع له امله ځنډیدلې په بل وخت کې به ترسره شي. په پاکستان کې د امریکا د قنصلکرۍ د یو مسؤول د نیول کېدو په نتیجه کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې یو څه بحراني شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط وویل دغه خبرې چې ټاکل شوې وې د روانې فبروري میاشت په درویشتمه او څلورویشتمه نیټه ترسره شي په یوه بله راتلونکې نیټه کې به پیل شي. نوموړی په پاکستان کې د دوه کسانو د وژلو په تور د نیول شوي امریکایي رایموند ډایویس د قضیې په اړه څه ویلو ډډه وکړه. د مصر پوځي چارواکو پرون پارلمان منحل او اساسي قانون یې بې اعتباره اعلان کړ. د پوځ عالی شورا په یو تلویزیونی بیان کې وویل چې تر شپږو میاشتو یا تر انتخاباتو پورې به واک په لاس کې ولري. د مصر په اوسني پارلمان کې د حسنی مبارک پلویانو اکثریت درلود. مبارک د تیرې جمعې په ورځ د 1300 مظاهرو په نتیجه کې له واکه لیري شو. د اپوزیسیون یو مشر ایمان نور چې په 2015 میلادي کال کې د حسنی مبارک په وړاندې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درېدلی و، وویل د پوځ لخوا دغه اقدامات باید مظاهره کوونکي راضی کړي. نور رویټرز خبری آژانس ته وویل د پوز لخوا د دغو نویو اقداماتو اعلان د انقلاب لپاره یو برای دی. په بحرین کې تیر ماښام د بلوازد پولیس او ځوانو مظاهرچیانو ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان سخت ژوبل شوي. د راپورونو له مخې په دې مظاهره کې چې د بحرین په شیه میشته سیمه کارزکان کې وشوه، یو ځوان هلک د پولیسو په ډزو ژوبل شوی دی. د پولیسو او مظاهرچیان ترمنځ د اخرډب د غوسې د ورځې په نامه د پلان شوي مظاهرې په درشل کې شوی دی. په بحرین کې د لا نورې ازادۍ او اصلاحاتو لپاره د مظاهرو تنظیمونکي آنلاین یا د انټرنیټ له لارې خلکو ته بلنه ورکړې ده. چې په بحرین کې د نن ورځې کېدونکو مظاهره هم هغومره پراخوي چې په دې وروستیو کې یې منځنۍ ختیځ لړزولی دی. په الجزایر کې د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو تنظیمونکو پر خپلو پلویانو غږ کړی چې په یوې بلې پراخې مظاهرې کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ هم راووزي. په الجزایر کې د روان اونۍ په سر کې زرګونو کسانو په هیواد کې د بدلون لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو د بشري حقونو فعالانو، د مختلفو ټولنو غړو او وکیلانو د روان فبروري میاشت په 19 نیټه په ټول هیواد کې د پراخو مظاهرو لپاره غږ کړی دی. د مظاهرو تنظیمونکي وایي د اونۍ په سر کې په شوې مظاهره کې شاوخوا 1000 کسانو برخه اخیستې وه، خو حکومت وایي یوازې 1.5 کسان راوتلي وو. مظاهرچیان د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د لرې کېدو غوښتنه کوله. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د الجزایر پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي او د دغه هیواد ولس د حقونو درناوی وکړي. د عراق پارلمان تیره ورځ د 8 وزارتونو لپاره نوي وزیران وټاکل، خو بیا هم د پارلمان غړي ونتوانېدل چې د مهمو پوستونو لکه دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لپاره مشران غوره کړي. د دغه درې واړو مهمو پوستونو لپاره د مشرانو د ټاکلو پر مسالات د اختلاف له امله صدر اعظم نوري الملکي د دغو وزارتونو د چارو سرپرستۍ د هغو وزارتونو له جملې څخه چې نوي وزیران ورته غوره شوي د برښنا، سوداګرۍ او د ښځو چارو وزارتونه دي. دغ راز عادل عبدالمهدی او خدیر الخوازی چې دواړه شیعگان دي او طارق الهاشمی چې له سنیانو څخه دی د عراق د ولسمشر د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. او له جاپان څخه خبره شوې اقتصادي ارقام ښیي چې چین له جاپان څخه مخکې شوی او له متحده ایالاتو وروسته د نړۍ په دوهم ستر اقتصادي قدرت بدل شوی دی. جاپان نن راپور ورکړ چې د هیواد اقتصادي وده د تیر 2010 کال په څلورمه روبه کې په 0.1 وه. دا شمېره له هغه څه نه ښه ده چې کارپوهانو یې اټکل کړی و. جاپان ویلي د خالص عوایدو اندازه یې څه کم 5.5 تریلیون ډالر ده، حال دا چې د چین څه کم 6 تریلیون ډالرو ته رسي. په جاپان کې د تیر کال د وروستیو دریو میاشتو اقتصادي سستې ودې عوامل د مصرفونکو لخوا د لګښتونو په دې هیواد کې د تقاضا کموالی بلل شوی دی. دا و د دې ساعت نړیوال خبرونه.
د افغانستان کورنۍ خبرونه او دغه راز سیمه ایز او نړیوال خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لیدلی او لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.org. دغه راز په ویب پاڼه کې د ازادي راډیو د پروګرامونو د مهالویش په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 څپو اوریدلی شئ. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. ولسی جرګنن بیا په غونډه کې په دې اړه بحث کوي چې آیا د خپل مشر د ټاکلو لپاره د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي او کنه. په دې اړه بل خپل خبريال سره تماس ونیسو او وروستي حال به ترې واخلو. په ولسی جرګه کې د رئیس د ټاکلو پر سر د غړو ترمنځ د اختلافات او قانوني موانعو مسأله مو د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو لوی کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې ده.
یوازنی لارې دا ده چې دوی موضوع ستره محکمې ته ولیږي او د ستره محکمې چې د قرارداد قضاوت ارګان دی هغه ورته مشوره ورکړي چې دوی باید څه وکړي.
د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د مصر د وروستیو تحولاتو په اړه به په قاهره کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او وروستی حال به ترې واخلو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او ژوند په شیبو کې دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسي جرګه نن بیا په غونډه کې په دې اړه بحث کوي چې آیا د خپل مشر د ټاکلو لپاره د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي او که نه. په دې اړه پرون هم د ولسي جرګې غړو ټوله ورځ بحث وکړ خو کومې نتیجې ته ونه رسېدل. په ولسي جرګه کې دا بحثونه وروسته له هغې پیل شول چې د دې جرګې غړي په څلور ځله انتخاباتو کې د خپل مشر په ټاکلو بریالي نه شول. د 50+1 غوڅ اکثریت ترلاسه کول د وکیلانو لخوا د سپینو او باطلو رایو کارول تر دې مهاله د ولسي جرګې د مشر د ټاکلو وړاندې اساسي ظاهرا اساسي اصولي خنډونه بلل کیږي. همداسې بل کابل د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د ټلیفون په لیکه د مومند صاحب راته وویل چې پرون ولسي جرګې غړو بلاخره له تودو بحثونو وروسته په دې موافقه وکړه چې نن به بیا غونډه کوي، دا موضوع به څېړي او د یو کمیسیون د جوړېدو خبره هم راپورته شوې ده. که په دې اړه ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوری صاحب، اول تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، پرون راهیسې په ولسي جرګه کې دا بحثونه روان دي. سو د ولسي جرګې د مشر د ټاکلو لپاره روان بندوبست په څه ډول سره پای ته ورسول شي؟ دا بحثونه وروسته له هغې پیل شول چې څلور ځلې د ولسي جرګې غړی په شوو انتخاباتو کې په دې کې پاتې راغلل چې د خپل د ځان لپاره نوی مشر وټاکي. د پرونیو بحثونو که ظاهرا کومه نتیجه څرګنده نه شوه، خو د ورځې په پای کې کوم د بحثونو زیات تمرکز په دې و چې یو کمیسیون باید جوړ شي او د دغه کمیسیون له لارې چې پخپله په هغې کې د دغه جرګې غړیتوب ولري د کورنیو دندو په کړنلاره کې د بدلون په مسلې باندې کار وشي. خو د دغه کمیسیون د جوړولو په وړاندې هم ځینې ستونزې پرتې دي، او هغه دا ده چې باید دغه کمیسیون د جرګې د غړو د رایو اکثریت ترلاسه کړي. که څه هم پرون غونډه پای ته ورسېدله او د ولسي جرګې لنډمهاله مشر د جرګې غړو ته وویل چې د نن ورځې لپاره د دوی اجنډا همدا ده چې دوی به د کمیسیون په جوړښت باندې کار کوي او دا کمیسیون به دوی د رایو اکثریت ته وړاندې کوي. تر اوسه پورې چې زموږ کوم معلومات دي، د غونډه لا هم نه ده شروع شوې ده. تر اوسه پورې وکیلان د راتلو په حالت کې دي. که څه هم دوی ویلو چې دا غونډه به نن دوی په 9 بجو پرانیزي او په دې ارتباط به خپلو بحثونو ته دوام ورکوي. لکه څرنګه چې تاسو په خپلو مخکینیو خبرو کې اشاره وکړه، د ولسی جرګې د مشر په وړاندې د مشر د ټاکلو په وړاندې کوم اصلي خنډونه چې تر اوسه پورې لیدل کېږي، هغه د غوس اکثریت موضوع ده چې زیات شمېر وکیلان پرې ټینګار کوي چې د دوی جرګې مشر باید غوس اکثریت یعنی 50+1 ترلاسه کړي، او دا د دوی په پخوانۍ کړنلاره کې یا په هغه کړنلاره کې چې همدا اوس د دوی لخوا عملي کېږي په هغه کې د دوی ذکر شوی ده. بله مسله چې دلته د یوې ستونزې په توګه مطرح شوې ده، هغه د ځینو وکیلانو لخوا د سپینو رایو کارول دي. البته درې تر شا سو بیلابیل لاملونه ښودل کېږي. یو هم دا ښودل کېږي چې وکیلان په سو بیلابیلو ډلو ویشل شوي دي. هر ډله هڅه کوي چې د ځان لپاره موقع برابره کړي او د ځان د برلاسه کېدو هڅه وکړي. نو د دوی لخوا سپینې رایې کارول کېږي چې دا د جرګې په پرېکړې باندې خورا زیات اغېزمن ثابت شوی دی. او یو بله موضوع چې د وکیلانو لخوا تر بحث لاندې راغلی ده، هغه د جرګې په جرګه کې د ځینو مخکښو سیاسي کړیو لاس دی چې هغوی نه غواړي چې د جرګه کومې نهایي نتیجې ته ورسېږي. نوري صاحب، همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم. په همدغه شیبه باندې د ولسي جرګې نننۍ غونډه پیل شوه، او دا به بیا وګورو چې د نن ورځې لپاره په کومو مسایلو باندې، که څه هم ټاکل شوې ده چې دوی به د کمیسیون په اړه باندې خپلو بحثونو ته دوام ورکړي، اما دا به وروسته څرګنده شي چې بالاخره دغه کمیسیون تصویبیږي د دوی لخوا او که نه. مننه.
بلې مومن صاحب، له تاسو نه مننه. موږ سره بیا هم اوسئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ولسي جرګې جریان پیل شو.
این و زحمتکش مصر در مقابل استبداد، ارتجاع و طاغوت از تقدیم می دارم از بارگاه خداوند متعال.
دا د ولسی جرګې د ماقت مشر ښاغلی عثماني څرګندونې وي چې البته د مصر د وروستیو پیښو په ارتباطي څرګندونې کولې. په هر صورت د دې ولسی جرګې د ننني جریان په اړه به تاسو نن شیبه په شیبه خبر کړو، خو لکه څنګه چې زما همکار هم ورته اشاره وکړه، ولسی جرګه نن په غونډه کې د یو کمیسیون په دې اړه غور کوي چې آیا یو کمیسیون وګماري تر څو د ولسی جرګې د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي او کنه. پر همدې موضوع مې مخکې د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړې وه، او لومړی مې ورڅخه پوښتلی وو چې د ولسی جرګې د غړو لخوا د دې کمیسیون ټاکل او د دې جرګې په کورنیو کړنلارو کې د اصلاحاتو پر راوستو سره به آیا د دې جرګې د ریاست د غوره کېدو ستونزه حل شي او کنه. هغه په ځواب کې وویل
اصلا خو که دوی کورنۍ دندو اصولو ته تغییر ورکاوه دا باید رښتیا هم د لومړۍ ورځې نه په نظر کې نیولي وای چې که هېڅ کاندید 50 جمع یو پوره نه شو کړای نو دا به یو نسبي اکثریت ته مونږ واچوو، دا کړنلاره باید خپله اصلاح تعدیل کړې وای په اوله ورځ کې. هغه کار چې نه دی کړی اوس مشکل ایجادوي د هغه چا دپاره چې نسبي اکثریت یې لومړۍ ورځې نه وړی دی او دوی هغه حق نه دی ورکړی، اوس یو بل چا ته ورکوي چې په کمترین یو زیات باندې شاید رئیس شي. نو په دې لحاظ دا جنجال ایجادوي او هیڅ وخت به حل نه شي. یوازینۍ لاره دا ده چې دوی موضوع سترې محکمې ته ولیږي او د سترې محکمې چې د آزاد قضاوت ارګان دی هغه ورته مشوره ورکړي چې دوی باید څه وکړي.
صافی صاحب، دغه ستاسو اندېښنه البته د ولسی جرګې غړو هم څرګنده کړې وه. ښاغلی سیاف چې د ولسی جرګې ریاست لپاره ځان کاندید کړی و او په لومړي درور کې 119 رایې ګټلې وې او تر ټولو مخکې دی، یعنی په دې مانا چې تر اوسه د ولسی جرګې د ریاست لپاره کاندیدانو کې د دې تر ټولو زیاتې رایې دي، او که چېرې دغه ساده اکثریت ګټل کېږي نو ده ویلي چې باید د ولسی جرګې رئیس انتخاب شم او که نه کېږي نو زه به دا موضوع له قانوني پلوه بیا هم تعقیب کړم. آیا دا ستاسو په نظر دغه مشکلات به بیا هم دوام وکړي؟
بالکل بالکل، که نه یوازې سیاف صاحب، که د اول ورځې نه ونه وایي دوهم ورځ کې هم دا رقم کاندیدان شته، په درېیمه پرونه پورې داسې اشخاص شته دي چې هغوی زیاتې وړي بلې کمې وړي، مګر دوی 50 جمع یو باندې ولاړ وو. اوس که دا تغییره ای نو بیا د اول ورځې انتخاباتو کې چې هر چا په دوهم راؤنډ کې یوه رایه هم زیات وړي ولو 50 جمع یو نه وي هغه وړونکی حسابېږي. دا په جمهوري ریاست انتخاباتو کې هم همدغه ډول وو او دا یو پرنسیپ د بین المللي هم همدغه ده که دوی دې ته غاړه نه ږدي او وایي چې حتما موږ باید 50 جمع یو پوره کړو، نو هلته یو دوه کاندیدان شته دي قوي چې دوی د اکثریت رایې د وکیلانو په خپل لاس کې لري، شاید فیصله یې کړي چې یو ته هم رایه مه ورکوي یا سپینه ورکوي یا باطله ورکوي چې څوک رئیس نه شي چې بیا کله سره شروع شي هغو دواړو نه یوې رایې شي.
دغو بحثونو کې د ولسی جرګې غړو وویل چې د ولسی جرګې موقت رئیس دا صلاحیت نه لري چې د ولسی جرګې د کورنیو دندو په کړنلارو کې کوم بدلون راولي. که چېرې دغه کمیسیون ټاکل کېږي آیا دا کمیسیون به دا قانوني صلاحیت ولري؟
زه فکر نه کوم چې رئیس یا موقت یا دایمي هغه به په دې مورد کې ډېر تاثیر ولري، ولې چې رئیس د مجلس د همدغو وکیلانو رئیس د موقتي دی او فیصله رئیس نه کوي، فیصله بیا همدغه وکیلان کوي. فرض کو وخت چې کله چې یو رئیس دایمي شي بیا خو نو دې کمیسیون جوړولو ته حاجت نه دی، یو څوک رئیس دی نو بیا یې دې ریاست څوک وکړي چې دوی دا فیصله وکړي. زه فکر نه کوم چې موقتی اوسېدل یا دایمي اوسېدل د رئیس په دې موضوع کې کوم تاثیر وکړي، کولی شي چې یو کمیسه تعین کړي او هغه کوم او دا یې اول ورځې نه باید کړی. اوس که دایمي رئیس وي او خپل د په ګټه یا د یو طرف ضرر باندې کمیسیون ټاکي هغه وکیلانو ته چې دینه متضرر کیږي د منلو وړ نه ده.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي د خپل ځان لپاره د رئیس په ټاکلو کې سره جوړ نه راځي، خو تیره ورځ د ولسی جرګې غړو له کومې ستونزې پرته یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د څېړنو خاصه محکمه غیر قانوني بلل شوې او د هغې د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. معترض کاندیدان وایي دا ځانګړې محکمه باید د ولسی جرګې هغه غړي عدلي او قضایي ارګانونو ته حاضر کړي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې او اوسمهال په ولسی جرګه کې ناستی صفای صاحب ولسی جرګې غړي چې تر اوسه پورې د خپل ځان لپاره د رئیس په ټاکلو کې دومره اختلافات لري، څنګه ډېره په عجله دغه مصوبه تصویب کړه؟
دا خو رښتیا وایي، سلطان زوی صاحب څه چې ویلي دي د حقوقي لحاظه صحیح خبره ده. دوی خپل رئیس نه دی ټاکلی، دوی په مملکتي چارو کې اوس مصوبې صادروي. مصوبې په دې باندې صادر کړي چې یو تعداد وکیلان په درغلۍ ورننوتلي دي ولسي جرګې ته. رئیس جمهور باندې فشار راغلی چې دا باید افتتاح کړي ولسي جرګه، غیر د هغې نه یوه میاشت نور هم اختصاصي محکمې ته وخت ورکړی و چې دا باید موضوع فیصله کړي چې حقیقي نمایندګان د خلکو لاړ شي ولسي جرګې ته. نو بله بهتره لاره حیثیت دمدغې ولسي جرګې ته دا ده چې نه د خپل رئیس ټاکلو باندې خبرې وکړي، نه نورو ټاکنو باندې، نه د مملکت په موضوعانو باندې دوی رایه ورکړي، ولې چې دوی صلاحیت تر اوسه پورې نه لري. دوی کیس تر اوسه پورې د هغه یو تعداد معلوم نه دی چې واقعي دی وکیلان کېدلی شي که نه شي. بهتره وه چې ځان رخصت کړی وای او یو میاشت بل صبر کړی وای چې اقتصادي محکمې هغه حقیقي نمایندګان تعین کړي وای او هغه تللي وای، یا که دلته هم حقیقي وای هغه هم تثبیت شوي وای، بیا نو دوی کولی شو په اوله ورځ کښې هم خپل رئیس وټاکي، هم به دا دومره جنجالونه نه وو زیات.
په ولسي جرګه کې د رئیس د ټاکلو پر سر د غړو ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو او قانوني موانعو په دې مسلې په اړه د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی چې له موږ سره یې نظر شریکاوه. مومن صاحب، لکه څنګه چې صافی صاحب یادونه وکړه، که چیرې دغه موضوع بله حل نه لري پرته له دې چې سترې محکمې ته وړاندې شي، آیا د ولسي جرګې غړي به له دې سره موافقه وکړي؟ تر اوسه پورې خو دوی د سترې محکمې ته د دې قضیې د وړاندې کېدو په وړاندې ډېر مخالفتونه څرګند کړي.
بله نوری صاحب، مننه. لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه او ودیر صاحب صافی هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، د ولسي جرګې غړي اوس په دې موضوع باندې په دوه ډلو ویشل شوي دي. ځینې وکیلان د دې پلوي دي چې باید دا موضوع بالاخره قضایه قوې ته وړاندې شي او له هغوی نه په دې ارتباط باندې حقوقي مشورې ترلاسه شي او دوی دغه بندبست پای ته ورسوي. خو فکر کوم چې د روسیې انتخاباتو په اړه د قضایه قوې دریز یا دغه موضوع راپورته کول د وکیلانو ترمنځ د قضایه قوې په اړه باندې ځینې حساسیتونه راپارولی دي، خصوصا د ځانګړې محکمې په اړه باندې چې دوی یوه مصوبه هم خپره کړه او د هغې موجودیت د قانون په خلاف وبللو. کله هم چې دا موضوع پورته کېږي نو د اعتراض سره کارتونه پورته شي او نور شمېر هغه وکیلان چې د دې کار سره مخالف دي هغوی اعتراض وکړي او وایي چې د ولسي جرګې استقلالیت له دې سره تر پوښتنې لاندې ځي، موږ کولی شو چې په خپله کې دا موضوع حل کړو او د بهر د دې موضوع د بهر ایستلو لپاره هیڅ اړتیا نشته. خو د نن ورځې غونډه فکر کوم په دې برخه کې ډېره زیاته مهمه ده چې که چېرې وکیلان بیا هم به په دې بریالي شي چې دا کمیسیون جوړ کړي او کمیسیون د کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي، نو ممکن چې دا موضوع د ولسي جرګې په دننه کې حل شي او بهر ویستلو ته اړتیا پېښه نه شي. که چېرته دا کمیسیون هم ونه توانېږي چې په دې ارتباط باندې کومه نهایي نتیجه ترلاسه کړي، نو هغې نور څه بله چاره نه لیدلی کېږي. حتی ځینې وکیلان خو د دې پلویان هم دي چې باید ولسمشر حامد کرزی چون دی د خپل دندو له مخې د هیواد د اساسي قانون ساتونکی دی، دوی باید مداخله وکړي او دغه بندبست پای ته ورسوي، ځکه د دوی په ان ولسي جرګې په وړاندې ډېرې مهمې دندې پرتې دي، باید هغو ته متوجه شي. نن دویشتمه ورځ ده چې دا جرګه پرانستل شوې ده او تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسېدلي.
مومن صاحب، له تاسو نه ډېره مننه. موږ به د ولسي جرګې د نننیو بحثونو بهیر بیا هم له نږدې وڅارو او اوریدونکو ته به د هغو د نتایجو په اړه وروستي معلومات ورکړو. له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په افغانستان کې ورسته واورو او بارانونو کې لوی خو بزګران او د کرنې او مالداري د وزارت چارواکي هلمن کړي چې پر روان کال کې به د وچکالۍ لپاره ولکم جدي ستونزې سره مخامخ نشي. خو دغه واورو او بارانونو په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ستونزې هم راولړې کړي دي. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د واورې د ورېدو له وجې څو کورونه نړېدلې، تر سلو زیات څاروي مړه شوي او ټولې لارې تړل شوي. سیمه ییزو خلکو د عاجل مرستې غوښتنه کړې. د سیمې یو قومي مشر حاجی جمعالدین پرون ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ د یو قومي مشر حاجی جمعالدین څرګندونې مو واورېدې چې وایي د واورې د ورېدو له وجې څو کورونه نړول شوي، تر سلو زیات څاروي مړه شوي او لارې بندې دي، او لس مرستندویو ټولنو او له حکومت څخه د عاجل مرستې غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال له جلال آباد داود وفر سره د ټلیفون په لیکه دی. وفا صاحب، حاجی جمعالدین له تاسو سره پرون دغه شکایتونه مطرح کړي وو او د عاجل مرستې غوښتنه یې کړې ده، آیا تر اوسه پورې مرستې دوی ته رسېدلې که نه؟
بله، تاسو د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره تر اوسه پورې چې موږ کومې اړیکې نیولې دي، هیڅ ډول مرسته د سیمې خلکو ته نه ده ورسېدلې، او نن د سهار تر دریو بجو پورې سیمه ییزو خلکو ازادي راډیو ته د خبر په ورکولو سره وویل چې واوره ورېدله، البته تر دریو بجو وروسته ودرېدلې ده. خو وایي چې لارې چې هغه وخت چې پرون دوی ویلې چې بندې دي، لا پسې بندې شوي دي، او یو شمېر خلک د علیشیرو په کنډه او د جوکان په سیمه کې دا هلته بند پاتې دي، د ولسوالۍ سره اړیکې قطع شوي دي، او دوی وایي چې د هغې خلکو نه هېڅ خبر نه لري چې ممکن هلته طبي اسانتیاو ته رسولو ته هم ضرورت وي. خو دغه هلته په ننګرهار کې د بیړنیو مرستو کومه اداره چې ده، دوی وایي چې اشاره کې ولرې سیمه ده، دوی باید هلته یو ټیم ولېږي، هغه باید هلته سروې وکړي، او تر هغې وروسته بیا وګوري چې څومره خلک څه ډول مرستو ته اړتیا لري. نو په عمومي توګه باندې د اشاره ولسوالۍ خلک ګیلمن دي چې حکومت په خپل وخت د طبیعي پیښو په وخت دوی ته رسیدګي نه شي کولی. په تېرو کلونو بیا وخت رسیدګي نه ده کړې، او وایي چې دوی ډېرو مرستو ته اړ دي. د ننګرهار ولایت په نورو سیمو کښې چې هر کله دغسې طبیعي آفات راغلي دي، حکومتي چارواکو په میاشتو میاشتو وروسته بیا خلکو ته مرستې ورسولي دي. خلک دس توقع لري، او دغسې یو اداره غواړي چې هغه د هماغه پېښو په وخت کښې سملاسي مرستې ور ورسول شي. تر پورې د تلفاتو په اندازه نه ده معلومه شوې، ښایي چې دا تلفات
بله. داود وفا له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریال داود وفا و چې له جلال آباد د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د واورو د ورېدو له امله د رامنځته شوو ستونزو په باب معلومات راکول. د سیمې اوسیدونکي وایي چې لارې بندې شوي دي، او له حکومت او مرستندویو ټولنو د عاجل مرستې غوښتنه کوي.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همری خبروانه کی وابری.
د د تاندې څنګه د پروګرام تر څنګ ژوند په شیبو کې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شي او اوس به قاهرې ته لاړ شو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د مصر پاوز پرون د دې هیواد پارلمان لغوه اعلان کړ او همداراز د اساسي قانون به اعتبار اعلان کړ. د ازادي راډیو خبریال عبدالرؤف هیروي له قاهرې نه د ټلیفون په لیکه دی. هیروي صاحب، د پاوز وروستي اقدامات او آیا اقدامات د مظاهره کوونکو لپاره د رضایت وړ دي کنه؟
نوری صاحب سلامونه وایم. داسې خبر دی چې تقریبا ټول سیاسي ګوندونه چې په مصر کې شته او روانان چې د دې انقلاب حقایق تقریبا د فعالان خلق دی او ټول د دې اقدامات استقبال کړی دی او حقایق وایي چې د دې اقدامات ټول زمونږ مطالب دی او حقایق پارلمان چې و تقریبا تقلب کاری شوی و او حقایق اساسي قانون چې په خانه اساسي قانون و داسې مواد شته چې حقایق تقریبا دیموکراتیک نظام مناسب نه دی او اوس 15 کسان دی چې دو ټول یعنی کارپوه خلق دی او ډاکټران دی، حقا یحیی جمل نومیږي او احمد مکی او بل کمال ډاکټر کمال ابوالمجد نومیږي او حقوی تقریبا ډیر کارپوه شخصیتونه دی او کولی شي چې ان شاء الله ښه قوانین راولی او د ټول خواسته او مطالب کې حق زمانان دی او بل سیاسي ګوندونه دی ان شاء الله محقق او تحقیق وکي.
هروی صاحب، کراته وای چې د مصر له مرکزی تحریر میدان څخه مظاهره کوونکي وتلی کنه؟ پرون یو شمیر مظاهره کوونکو له وتلو ډډه کوله او ویل تر هغه به د میدان تخلیه نکړي چې پاوز ملکی ادارې ته واک نه وسپارلی. تر اوسه په خو د صدر اعظم د پخوانی صدر اعظم حکومت په اقتدار کې ده او دا حکومت به وایي چې تر هغه پورې کار ته دوام ورکړي تر څو پورې چې نوې اداره جوړیږي، اساسي قانون جوړیږي او انتخابات جوړیږي. آیا مظاهره کوونکي راضي شوي چې د میدان تخلیه کوي؟
حقوی هم تقریبا دوه او دریک گروپونه دی او زین حقوی قواری چه پخبزمون اهداف تحقیق شوی دی مون بل نقوارو چه پخبول حیوات که مشکلات را برو او طول داده آماده دی چه تحریر میدان پاکی او تقریبا دیروز پرون طول ما لیدر دی چه حقوی قواری چه پخبول مظاهرات کم پایان پایت ورسیگی او حقوی زین خلق همشته چه زمون مطالب تر اوس پوری تحقیق شوی نده او حقیق دیر اوس لگ ده او ذکر کورشم چه وایم اکثریت خلقو لار شوی ده او اوس تحریر تقریبا پاک او دیر نظیف زایده چه حقیق زوانانو تول شرکت کرده چه پخپول حیوات آباد که پخپول حیوات تنظیف وکه او در امیدوار ده چه پخم مستقبل آینده هم پیدا شی.
بله عبدالرؤف هیروی، لتاسونه مننه. د ازادي راډیو خبريال عبدالرؤف هیروی چې له قاهرې نه د مصر د وروستیو حالاتو په باب معلومات راکول.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ او سپو سربیره لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي. نور د راپورونو او مطالبو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو 2 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی جون پشي بو کې واوري او ورپسې هم تاندې څنګه خبرېږي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنی نن خبرونه مو د پښتو محلي موسیقي د یو داس صنف په اړه ده چې نن سبا سندرغاړو هیر کړی دی.
زه داسې داستان وایم که د چا یادو زه زور پرې ورته جریمه ورکوم.
دا مطلب به زه ومان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، د پښتو کلیوالي یا محلي ساز ځینې شکلونه خورا مشهور دي، لکه د ټپو، داستانونو، چاربیتو او نور. د ټپو شکلونه د پخوا په پرتله خورا بدل شوي، خو داستان نه یوازې دا چې پالل شوی نه دی، ډیری سندرغاړو کورت هیر کړی. پخوا چې به سازیانو ساز کاوه او شپه به پخه شوه، نو سندرغاړي به خامخا داستان باله. د داستان جوړښت لکه قصیده، مطلع او مقطع لري. قافیه او ردیف پکې پالل کیږي. د ځینو داستانونو بیتونه تر 500 اوړي، خو داسې داستانونه هم شته چې یوه کیسه په څو قافیو کې بیانوي، په برخو برخو یې ویشي. معمولا داستانونه په حماسي یا صوفیانه کلام پیلیږي، وروسته ورو ورو ساه اخلي او مستیږي، لکه بابولاله چې په پیل کې ورو او بیا یې راګ و تال بدلیږي او مستیږي. داستان معمولا د حاضر مجلس په دعا او ټپو پای ته رسیږي. ځینې داستانونه لکه د آدم او درخانۍ، د یوسف او شیربانو، د موسی جان او ګلمکۍ ډیر مشهور دي. افغان شاعر او څېړونکي عبدالله صادق د موسیقي په اړه څېړنې کړې. له ادب واورو چې داستان په کومو سیمو کې ډیر بلل کیږي او د دې علت څه دی چې سندرغاړي یې نن سبا نه بولي.
که د داستان په ادبی اړخ باندې خبره کو، داستان هم د پښتو ادبیاتو یو زوړ صنف دی او له پخوانه ویل کیږي، او شاید هغه وخت کې چونکې لیک لوست ډیر عام نه و، بیا د رسونې ذرایع هم کمې وې، لکه ریډیو، ټلویزیون، فلم، ډراما، دا ډیر شیان موجود نه و، مجله نه و او بل نه. نو داستان بیا د موسیقي تر د څه خبره متړل سو او د رسونې یوازنۍ ذریعه موسیقي. چې د ډېر پخوانه دغه دود دقیق تاریخ ما ته فلحال په ذهن کې نه راځي چې زه ووایم چې له کوم وخت نه به پیل شوي، خو له ډېر زوړ دی. او دغه داستان هم طبیعي ده چې په دې کې یوه کیسه مثلا بیانیږي، د یو هیرو قصه، د دو عاشقانو قصه په دې کې بیانیږي، یا د یو جنګي اتل قصه په دې کې بیانیږي، یا داسې بله پیښه سوي دردونکې، غمونکې. دا موسیقی اړخ ته راځو، چې په موسیقی کې د هرې سیمې موسیقی ځانته یو ځانګړنه لري، ځانته خصوصیات لري. په مجموع کې موسیقی د کلاسیک غنه نشو بیلولای، هغه د مور ګڼل کیږي. او نو اوس د داستانونه بیا زیات دود راګونه دی، یو څو راګونه دي، مثلا لکه پهاړي، یا لکه ضلع زین ورته دی نور نمونه مخلی یا لکه هغه ورته وایي بیروی دا څو راګونه دي چې په همدغه کې دغه داستانونه همدغه ولسی سندرغاړي او نرمندانې وایي او تر کومه حده پورې چې د دې د ریدم خبره ده ریدم یا تال چې دی له دې داستانو سره یو ځانګړی تال غږیږي او دا ځانګړی تال د پښتو تینګړه په نوم باندې یادیږي دغه داستانونه چې اکثر وایي خو بیا د دې لکه د لغمان چې داستان څنګه شروع کیږي دا د دې نه فرق لري لکه د پېښور مثلا یو سندرغاړی نرمن چې څنګه داستان شروع کوي یا د کونړې څنګه شروع کوي تبي خبره ده داستان هم په دغه طرفو کې زما پاند امدقه لکه اصلي زیونه دي چې مونږ ورته ګورو او رې د می تډیر هده پوري اندقه د پښتو په تینګړه کې ویل سی وی هغه بیا خپل هنرمندان د تبلی استادان یې په کې بیا د چا خبره خوش خطیانی کوي هغه د دې کار او ټیمپو چې د لکه صورت هغه بیا در هنر خپل ولاړ لري څوک تیز لګي سلو لگئی خوب بیسی یوی
گران مرگور اسلام علیکم دستاز پا خدمت کدی سب خان شربانو با دل پیشکو ما
چې دا د اوس چې د هغه لک تت ښکاري وجه هم دا دی چې د دې بدیل او نورې متبادلې لارې منځ ته راغلې د داستان اړخ اوس کمزوری شو داستان اوس چې دی په موسیقي کې اورې هغه نه کتلی چې یو فلم وګوري هغه هماغسې یو ستوري دی یو کیسه ده کسی کې یو ډرامه وګوري نو بل هغه وګوري بل اړخ ستاسو د پښتنې د موسیقي د آلې دغه د پښتو په موسیقي کې خو دغه په داستانونو کې سیتار منګای رباب هارمونیا یا چې موږ تاسې ورته باجا وایي دا خدا کا مشہور علی دی سره چې دا سره غږی دلی او موږ تاسو یو
ما سراي نو هو ما پسې بشاري کښوا د بل د غاړې مو بیا نو پلار خو یې خوشال دي چې اخستې پیسې دي د نور سترګې سرې دي مو بیا د نور هم یې پر پاس نو پلار یې واخستې کلدارې بس خو یې ماجدارې مو بیا هر سوها
اوسنۍ سندرغاړو کې فضل رحمان وحدت ډېر داستانونه وایي و مان مرکه ورسره کړې ده د لې د اورېدلو بلنه درکوم
وحدت صاحب ما ستاسو شعرونه هم لوستې دي او د دې تر څنګ ما ستاسو داستانونه اورېدلې دي تاسو که لومړی مخکې تر هر څه د داستان د شعر په اړه یو څه معلومات راته راکوئ چې د دې د شعرونو جوړښت څنګه ده
ډېره مننه د داستان په هکله باید درته ووایم چې زموږ د مشرقي په موسیقي کې یو خاص سبک موجود دی یو دا د مشرقي موسیقي د موسیقي په ډګر کې یو خاص صنف دی زمونږ مجلسونه داسې دي چې د رباعي غزل نه شروع کیږي دوه سندرغاړي معمولا دوه سندرغاړي سره پاسیږي یا کینی یو رباعي کې بل غزل کوي بل رباعي کې بل غزل کوي درې څلور غزل سره ښکته پورته کوي دا غنه ورسته په منځ کې دا ځای بیا د داستان دی نو داستان تقریبا تر دیرشتو کړیو تر څلوېښتو کړیو پورې داستان وي او خصوصیت د داستان دا ده چې مونږ قصه هم لرو قصه هم په داستاني شکل باندې ولی قصه چې دی هغه بیل بیل پړکونه لري او داستان چې دی ټول په یو قافیه باندې لیکل کیږي که دیش باندې که سلویخ باندې حتی که پنځوس باندې ټول مطلع مقطع او انتری ټول معلومی دي
لگ رہا جس ڈلیا بارہ
فکر کوئ چې د دې داستانونو ویل به په کومو کلونو کې رواج شوي او لومړني سندرغاړی څوک و چې داستانونه یې ویلي؟
زه فکر کوم چې دا زما په شخصي نظر باندې زه چې کوم څومره معلومات لرم دا داستان د هغه وخت نه راوتلی دی چې څه وخت به په ژمي کې دغه د کلي خلک د کلي په حجره کې راټولېدل، هلته به نثري قصې کولې، کتابونه به و، بیا منظومې قصې راووتلې. کوم څوک په دې کلي کې چې به ښه آواز خاوند و او سواد به یې لرو، دا کتاب به یې لوسته او د داستان په شکل باندې به د خلکو ټول ورته غوږ کېښود. نو د شپې تر دولسو تر یوې بجې پورې به دوی ناست و، دغه داستانونه قصې به یې اورېدلې او د دې نه به خوند اخیسته. پس د هغه نه چې د رباب او هارمونه او تبله او دا شیان را پیدا شول، داستان میدانو ته هم را ووته. ځکه د داستان یو خاصیت دا دی چې خلک ښه اوري، دغه په مطلب باندې ځان پوهیږي. په همدې خاطر باندې داستان په موسیقي کې خپل خاص ځای ونیو. پس د داستان نه به چې نور هر څه سندرغاړي ویل، نو خلکو به په ښه مینه او په شوق باندې اورېدل. نو زه فکر کوم چې د دې د موسیقۍ د راوتو سره داستانونه هم راوتلي دي.
عزت من اوریدونکو، د نن خبرونه همدوم روا د داستان په اړه د وادت صاحب د مرکه پاتې برخه پر اتلونکو ونې کې مې روي. کومو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400، په خوست او کندوز کې یو، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کومو له پېښور لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 2400 یونیورسٹی ٹاؤن پیخبر. تربیا اجازه غواړو، بسیاو په عزت اوس.
تاندے چانگے
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکې لینا شریفی.
ګرانو ځوانانو سلامونه می ومنئ. په دې تندې څنګه کې چې زلینا شریفی درته وړاندې کوم، لومړی د یو دایره غږون کې ځوان خبرې اورو، بیا په کانکور ازموینه کې د درغلیو په اړه د ځوانانو د اندېښنو په اړه ریپورت لرو، دا به هم واورو چې نوي تعلیمي کال ته به څومره ځوانان د لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شي. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم شته. گرانو ځوانانو، دایره یا چمبه د موسیقي هغه سیمه ای زاله ده چې د اوزې له پوستکي جوړیږي او زیاتره ښځې او نجونې په کوژدو، ودونو او یا نورو خوښیو کې غږوي او سندرې ورسره وایي.
ځینې وخت
افغانستان ځینو سندرغاړو لکه بازګل بدخشي او ګل زمان دایره یا چمبه راډیویي او تلویزیونی سندرو ته هم راوویسته او د نورو آلو ترڅنګ یې وکاروله. افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د مرکزی انسامبل ځوان سندرغاړی خان زمان هم د دایره غږولو شوقی دی. دی وایي چې له ماشومتوب یې د دایره له غږولو سره شوق و.
خو زه خو وړکی وم چې زمونږ تره به د زمان استاد هغه به د دریا سره سندرې ویلې. هسته به کلي هغه زده کړ، هغه استاد هم په دریا کې نه و، بس سینې په سر باندې به دی لګیا او دریا به وهلو. ده چې وهلو ما ته هم شوق راغی، مره ده ته مې یو چی پکې وکړه. خو خیر استا استا ما ومنه واخېسته زده مې کوم، بس دغه یو شوق مې لرلو. کنه اصلا سندرې وایم، کمپوز جوړوم او المونیا غږوم کوم. بس
خان زمان وایی هغه ټول تالونه چې په تبله کې غږول کېږي په دایره کې هم پلی کېدای شي. دی چې سندرغاړی هم دی وایي چې د خپلو ګڼو سندرو په موسیقۍ کې له دایره کار اخیستی.
د په سندره کې م وهلی شم او ساسره م ویلی شم. کوم لی چې دي که نه دی په ضرب کې، مثلا مونږ د پکتیا سم ته ډېر لی چې ده، مثال مغلي ډېره ده پښتنو په حساب باندې، دادره ده، ګیده ده، مثال داسې نور شاوخوا کې ورته ده چې دي که نه. خو ساده چې ده دادره او ګیده او مغولی مون ډیر وای. دا نمونه مې چې واسه ده تبلې ترونه دي اصلا زه کې ملک هم بر تبلې سخت وی باندې په دې کې چې په بول طالب باندې تکی کنه او دا چې لږه سانه ونه تقریبا دې هغه تبلې نه
معمولا په څه ډول سندرو کې تاسو له دایرې نه استفاده کوئ د تبلې په ځای یو کتابلې همې
داس اوس فعلا دونه رواج نه په خوا ډیر رواج. مثال استاد ګل زمان خلی چامبې سره سره چامبه په جلال آباد خل چامبه مونږ دریا ورته سندره به ویلې. عموما سندره باندې وسم کولای شي بعضې ځای کې پیس ورکولای شي چې مشخص نغمې کې ووایي. بعضې ککړې سندرې دي هغې سره خاص دریا ویل کېږي، بعضې بلوچي شکله سندرې هغې سره خاص دریا ویل کېږي. بس مشترک هم کېدای شي تبلې سره.
خان زمان وایي ځینې ځوانان د دایره له زده کړې سره شوق لري، خو تر اوسه د دې آلې د زده کړې لپاره داسې یو کورس نه دی جوړ شوی چې ځوانان پکې دایره زده کړي.
ولانه تر اوسه پسې معلومدار کورس نه لرو کنه چې څوک خبر شي چې دریا څوک یعنې یو استاد شته. مثال دریا زده کوونکی داسې علاقمند فعلا نشته، ځکه چې معلومدار نه ده چې کنه یو کورس چې نشته څوک خبر شي. یاره دریا هم تقریبا شپږ اووه میاشتې کې داسې کم وسم یو کال پورې زده کړي، ځکه چې دریا هم زده کوم. خو یو خو د ښځو دریا ده کنه، خو هرې ښځې هرې جلۍ زده ده په واده کې وایي کنه. یو دا چې ساز سره ده، ساز او د محلي مثال کورنۍ دریان سره فرق لري. مجبور چې دغه لیګاری چې دي مثال تالونه چې دي هغه نمونه زده شي، هماغسې باید وویل شي. لکه مثال تبلې کې چې دادرا ده، مثال مغلي ده، مثال نور دین تالو چې تاله شوي چې دي پکې باید په حساب دی نوټیشن دی شرقي نه باید مونږ هغه زده.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، هر کال د افغانستان د دولسمو ټولګیو فارغان د لوړو زده کړو مؤسساتو ته د شاملېدو لپاره کانکور ازموینه تیروي او له دې لارې د خپلې خوښې څانګو کې لوړې زده کړې پیلوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نورپخش وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د کانکور د ګډون کوونکو شمیر زیات شوی دی. دغه راز د لوړو زده کړو د مؤسسو د زیاتېدو له امله به تر پخوا زیات ځوانان د کانکور له لارې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو نورو مؤسساتو ته جذب شي.
تیر کال تقریبا 115,000 کسان خپل ځان ثبت کړي وو او په دغه مورد باندې یعنی امتحان کې ډیری له 98,000 کسان امتحان ورکړ چې څلويخ زره کسان هم په لوړو زده کړو کې او نیمه تحصیلات عالی کې دغه جذب شول. سکالې بل یو سلو شل زره تر یو سلو دیر زره کسان کانکور امتحان ورکوي او په دغه برخه کې تر اوسه پورې ډیری له اتیا زره کسانو نه امتحان اخیستل سوی دی او زموږ جذب په سکالې کې به شپېته زره کسان به وي، هم په لوړو تحصیلات عالی کې هم په نیمه تحصیلات عالی کې که خدای غوښتل کانکور نتایج به مخکې له تحصیلي کال نه یعنی په دیارلس او نیوم کال نه مخکې دغه به اعلان سي.
هر کال ګڼ ځوانان دا شکایتونه کوي چې په کانکور ازموینه کې درغلي کیږي او ځینې ځوانان د پیسو او واسطې په زور پوهنتونونو او نورو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لار پیدا کوي او حق حقدار ته نه رسیږي. سوریا چې کانکور ازموینه یې تېره کړې وایي چې د کانکور پوښتنې سختې نه وي، خو دا اندېښنه لري چې د نورو کلونو په څیر د ازموینې په نتایجو کې لاسوهنه او درغلي ونشي.
ما د کانکور امتحان ورکړ او ډېر ښه تېر شو، خو ویره لرم چې په نتایجو کې درغلي ونشي او د نورو کلونو په شان خلک د واسطو او رشوتونو له لارې ونه ټاکل شي او هر څوک په خپل لیاقت سره د خپل خوښې پوهنځي ته ورکړل شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو ویاند عبدالعظیم نوربخش ځوانانو ته ډاډ ورکوي، وایي چې کانکور ازموینه له تخنیکي پلوه داسې جوړه شوې چې درغلي نه شي پکې کېدای، خو که بیا هم څوک له داسې پیښو سره مخ شول باید د لوړو زده کړو وزارت ته خبر ورکړي تر څو عدلي او قضایي ادارو ته یې معرفي کړي.
په تېرو کلونو کې د امتحان نتیجه کې ډېری ځوانان تشویش درلوده او یو سلسله مشکلات هم موجود و. نو دغه څلور کاله کېږي چې شفاف امتحان اغسل کیگی او په زمین کې د کانکور هغه میکانیزم چې په تیرو وختونو کې و چې یو نواخت و اوس په مشخصه شکل باندې دغه تجهیز شوی ده. ډیری له اتیا زره کسانو نه تر اوسه پورې امتحان اخیستل شوی دی، یعنی هیڅ ګونه پاینچ مو کې وادوالو ته د نگرانی سبب وګرځي او موجود نه ده. هغه کسان غواړي چې په رشوت، تقلب، جعل او تزویر د خپل ځان په لوړو زده کړو مؤسساتو کې خپل تحصیل مخکې سي، یقینا دغه لار اوس مسدود شوی ده. موږ په تیرو کلونو کې هم دغسې واقع لودی لاغوی سجدی برخورد موجود و دغه عدلی و قضایی مراجع تا معرفی سول و زمین که لپانتونون سخه ویستل سول دلور و ذکر و وزارت سکال ترغوس پوری پیشگیرانم اقدامات یعنی ترسره کرده دی او پلیکایی او پتغ مورد باندی هیچ گونه تشویش او نگرانیزم که ودوال تا موجود بر نوی او فقط لیاقت، استعداد و خیلی انتخاب لتخنیکی للحاظه کولیسی تا دلور و ذکر و محصات لاره اومد.
گرانو ځوانانو، د خبرونې په دې برخه کې مو د همایون خان په غږ کلی سندره غوره کړې، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
بی وفا زنا یم جانانا، ما وای ما ته بی وفا، او بس ګیلی کبي زمانا، ما وای ما ته بی وفا. بی وفا زنا یم جانانا، ما وای ما ته بی وفا. کم سوال پتی پیدا کو چرا کبھی من سورنا ربی دا گران کی اسانا موایا مات بی وفا بی وفا زنا یم جانانا موایا مات بی وفا نوائے زانت ملامتا زمانتا نا دلکی گی نوائے زانت ملامتا زدی بچون کرمستو مانا موائے ماتا بی وفا بی وفا زنا یم جانانا موائے ماتا بی وفا.
گرانو دوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و ک خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس مری دادی په کابل کې 41 او بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ باکس مری ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر زموږ توهیر
پردر پکاده نتلایق د خبرولو ستفتیر غم کی گرفتار دے نہ دلائق دخارا ولو خیر دے وفا خانی لکھانا موایا ما تا بی وفا سنائم جانانا موایا ما تا بی وفا ابس گلی کمی زمانا موایا ما تا بی وفا
Thank you.